مشال رادیو د سلیم شي وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې زګل ایاز ملي حمیرزاده درته هر کله وایي. په روانه خبري غړي کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم لرو. په لومړي دا وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پام وکړې د خبرونو سرټ کوتا. پټان کې وسوالو پر اف سی ځواکونو حمله کړې. په پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې د افغان طالبانو نو غوښتل شو چې جنکو ته د تعلیم حاصلولو حق ورکړي. او ملګری ملتونه وایي په یوکرین د یوستا یرغل په نتیجه کې تر 3 میلیون یوکرینی وګړي بې کوره شوي. د ټانګ چارواکي وایي د اف سی ځواکونو په مرکز ته وسوالو برید پای ته رسیدلی دی. په دې جګړه کې چې 100 ساعته دوام وکړ دواړو غاړو ته د تلفاتو د اوړېدو رپورټونه ورکړل شوي. د ټانګ ته پولیسو مشر وقار احمد نن مشال ریډیو ته وویل بریدګر نن سهار وختي د اف سی ځواک ودانۍ ته ننوتلي او ډزې پیل کړې وې. له 100 ساعته جګړې پس 3 بریدګر وژل شوي دي. د خود استخباراتي ادارې یو مامور مشال ریډیو ته ویل په دې جګړه کې شپږ سرتیري وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د یو پیغام په خپرولو سره د عملي مسؤلیت قبول کړي. په پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې له افغان طالبانو غوښتنه شوې چې جنکو ته د تعلیم حاصلولو اجازت ورکړي. د متحده شریعت محاذ په نوم دغه غونډه چې پرون د پیښور په هوټل کې د خیبر پښتونخوا دینی عالمانو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وضعیت جوړه کړې وه. پکې د طالبانو له حکومت غوښتنه وشوه چې د جنکو د ثانوي سکولونو د تړلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشي چې د متحده شریعت محاذ مشري یې کوله د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته ویل
تاسو واورید چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې سن په نارینه باندې فرض دي دسی په زنانه فرض دا ټیک ده چې دار وطن خپل کلچر دي روایت دي زموږ مذهب دي دا غي تعلیمات دي دا غي په دایره کې دننه لیکن تعلیم خو مست دي فرض دي او پای کې اس قسمه کمپرومایز کول کاهلی کول چې د دې اجازه نشته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مارچ په 23مه د شپږم ټولګي نبره د جنکو سکولونو د خلاصېدو یوازې 100 ساعته وروسته د دغو ښوونځیو د تړلو امر کړی. د ډیره اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې ښوونکې د 3 نورو جنکو لخوا وژل شوې ده. د ډیره اسماعیل خان د پولیس یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماښام په خبري غونډه کې ویل د پیښه په انجوم آباد سیمه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. پولیسو ویلي 3 میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي دغوی یوې 14 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلی وو چې دغه ښځې د مذهب سپکاوی کړی دی. د پولیسو په خبره د دې خبرې د معلومولو هڅه کوي چې دا قتل یوازې د خوب له وجې مخې ته راغلي ک تر شای نور محرکات هم موجود دي. اخو د بنو په جاني خيلو کې وسلوالو بیگا یو خزه په خپل کور کې په ډز وژل ده. د جاني خيلو یو اوسیدونکو لطیف وزيري مشال ریډيو ته ویل چې د ماچ په 9:00 د شپې 2 بجې تر 15:00 پورې وسلوال د وی میرمنې د کور دروازه ما تکړه وغه وژله. د وزيري په وزيري په خبره د وژل شوی میرمن خاوند 100 کاله وړاندې مړ شوی او 2 بچی لري چې یو یې لادر کړي. د پیخه پاړه پولیسو لاس نه دی ویلي. سبا د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په 2م پړاو کې رای اچول کیږي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان وایي چې د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل شوي. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاسه شپږ زره پولینګ مرکزونو کې تر 1400 زیات ډیر حساس ګرځول شوي دي. نوموړي وویل په حساسو پولینګ سټیشنونو کې به د عامو هغو پرتله زیات امنیتي اهلکاران ګمارل کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو په 2م پړاو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان کورمه اورګزو برعکوز دیر سواد چنګلې او ملکن په ګډون په 13 ضلعو کې دغه انتخابات کیږي. د رایو اچولو بهیر به سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 5 بجو پورې دوام لري. د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ډسمبر په 19مه رای اچول شوې وې. او ملګری ملتونه وای تر سلويخ لکه زیات یوکرینی وګړي په هغه واد دروست يرغل په نتیجه کې بیکوره شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په خبره د مارچ 29 پورې د ټولو یوکرینی مهاجرو شمیر تر 3 ملیون زیات ریکارډ شو. د ادارې په خبره په دې کې تر نیمه زیات یې پولند ته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپو ګرانډي نن په ټویټر لیکلي چې د روس د حمله د پیل راهیسه په 5 اونو کې د یوکرینی مهاجرو شمیر اوس 3 ملیون دی. نوموړي زیات کړه چې دا مهال یوکرین ته رسیدلې سو دغه بیمانه جګړې لامل د زپل شو او بیکوره شو سره د مرستو زیاتولو په لارو چارو بحث وشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په یوکرین کې دننه تر 6 ملیون زیات کسان کډوال شوي دي. روسته فروری 24 په یوکرین حمله وکړه. تر حملې مخکې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوکرین آبادی 10 ملیون وه. په دې کې د روس لخوا له ځان سره یو ځای شوي سیمه کرایمیا او د ختیځ هغه برخې نه دي شاملې چې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو په ولکه کې دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ډی واوریدل چې ملي حمیرزاده درته وړاندې کول کچر سره باندې کړي تر پای پاتې شي. نو نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي متحده قومي مومن پاکستان له مخالفو ګوندونو سره د عدم اعتماد په حق کې د رای ورکولو اعلان کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان نن ماښام قوم ته وینا کوي. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. پټان کې د وسوال په بریټ کې شپږ امنیتي سرتیري وډل شوی دي. په پیښور کې دینی عالمانو په افغانستان کې له طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د جنکو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي.
زه خو نه پوهېږم چې دا کم خلک دي چې هغه علم نه حاصلې. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا او نام دی یو مستند عالم داخلي نه دا خبره اورېدلې.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو هړتال له وجې ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
مجدیت مجبور کلو سمر لار مش ملتان کی تروس پور ٹریٹمنٹ روان دی تروس پورم پیشنٹس دی غف ملتان کی ایڈمٹ دی او مشتے بیخی ڈیری پریشانی نی جوڑی کنے.
د افغانستان په نګار ولایت کې د نارنج ګل دودیز مشاهره لپاره تیاری بشپړی شوې دي.
دا مشاهره چې دودیز مشاهره د هر کال تر سره کیږي. تدابیر مو د تیر کال انشاء الله موږ سره کارخنی ولیدي. یو خو ولسته دا ډاډول کوو الحمدلله امن ناغله.
دا او نور سره د شننو او تفسیرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لته تاسو غوګي د نن ورځې اخري خبري غړي دا څنګه تاسو د دې خبرونه په پیل کې وردل چې په پاکستان کې سیاسي حلي ځلې توندې شوې دي او د واکمن تحریک انصاف ګوند یو مهم اتحادي پاکستان متحده قومي مومن پاکستان له حکومت نه لاري جلا کړی دي او دوه وفاقي وزیرانو هم استعفا ورکړی ده. ام کیو ام په اسلام آباد کې سره د اپوزیشن ګوندونو یو خبري غونډه کړی ده بلکې کوي او را سره تفصیل لپاره په اسلام آباد کې د مشال لوی همکار ګوهر میسي در سره ټلیفون په کرخه. ګوهر استلی مشه تازه حال زمنګ اوریدونکو سره شریک کړي چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي حالې ځلې ډېر په توندۍ سره بدلیږي شیبه په شیبه باندې او د ایم کیو ایم حکومت سره اتحاد ختم شوی دی او دوی ویلي دي چې دوی به عدم اعتماد په حق کې رای ورکوي. نو تاسو سره تفصیلات دي.
مننه ګلیاست او اوریدونکو ته ستړم شوم. په دې وخت دې سات باندې اوس هم دا خبري غونډه روانه ده. په دې کې د ام کیم لارخه خالد مقبول صدیقی دی او د پیپلز پارټي بلاول بوتو زرداری دی میاشبا شریف مولانا فضل الرحمن د ټول د اپوزیشن ګوندونو چې مشران دي دا په یو ځای باندې ناشتي او دا خبري غونډه کوي. په دې کې اوس لخت مخ کې خالد مقبول صدیقی دا خبره وکړه چې ام کیم د اړه په دې پر خبري غونډه کې ناشتي چې موږ به د حکومت خلاف په عدم اعتماد کې د اپوزیشن سره ملګری کوو او ور سره دا خبره هم وکړه چې د اپوزیشن ګوندونو سره خاص کر د پیپلز پارټي سره د ام کیو ایم یو معاهده شوی دی یو لیک شوی دی او هغه لیک په بنیاد باندې د دوی خواهش دي چې د کراچۍ خاص کر او د پاکستان د لپاره موږ خخه ګامونه پورته کړي په دې بنیاد باندې دوی د اپوزیشن سره ګډ شول.
دي کی څو ورته ویل شي دي ځکه چې کوم ګورو حکومت هم ام کیو ایم سره کومنګ د پنجاب خبر وکونو پنجاب کې به د پاکستان مسلم لیگ قاف ته د وزارت اعلی وړاندیز کړي وو پرویز الهی ته. نو دلته هم اپوزیشن ګوندونو ته څه د ورکوولو ژمنه کړي ده کنه؟
په دلته چې کوم با ام کیم سره دوا د دوی وفاقي وزیران وو د حکومت سره هغه هم استعفا ورکړه ده او حکومت پرون د شپې نو وخت پورې په پارلیمنت لاجس کې د دوی سره د مذاکراتو کوشش کولو خو هغه خبره اترې کامیاب نشولې. دلته چې کوم اوس د اپوزیشن سره د دوی لیک شوې دي باقاعده په دې خبره ذکر وشو چې د ام کیو ام او د پیپلز پارټي ترمنځ کې یو لیک شوې دي. هغه لیک بنیادی د کراچۍ په اړه باندې دي ځکه چې د ام کیو ام چې اکثریت کې هغه په کراچۍ کې دی او د کراچۍ باندې زور لري نو په هغه بنیاد باندې ام کیو ام چې دی هغه د حکومت نه لارې ګوښه کړلې او د اپوزیشن سره ودرېدو. خو څېړونکو دا هم وایي چې کوم کاف لیک دی هغه په پنجاب کې دی او د کاف لیگ ذمہواری مسلم لیگ نون ته ورکړې شوې و چې تاسو به کاف لیگ اپوزیشن ته راوړوي او پیپلز پارټي ته دا ذمہواری اپوزیشن له اړخه ورکړې شوې و چې تاسو به ام کیو ام راوړوي. خو کاف لیگ روا نه وشتلو هغه ته وزیر اعظم عمران خان د پنجاب د وزیر لطوب خبره وکړه او هغه ورته مخ ټکړو په بل طرف.
تاسو خو ویل چې د مخالفه ګوندونو چې کوم غدي خو حکومت لخوانه اوس په ورسې دریز مخې ته راغلي ځکه چې موږ له سار رئیس ګورو نو د پاکستان د اطلاعاتو او د خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري او همدارز شهباز ګل چې د وزیر اعظم سلاکار هم دي هغه ټویټ کړی دی چې دوی به میدان نه پریدي او تر اخري دم پورې به مقابله کوي. اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې عادتی چې یاد غړو چې کوم اکثریت ته هغه عمران خان سره نشته وزیر اعظم سره نو باید چې استعفا ورکړي. حکومت سوای او بل دم د چې عمران خان وینن ماخام به قام ته وینا هم کوي.
بالکل دغه شکل نشته دی چې کوم حکومتي ویان دی یا حکومتي مشران دی هغه دا دعوه تر اوسه پورې هم کوي چې د دوی اکثریت ته او کچرته د عدم اعتماد ووټ کیږي نو حکومت یا عمران خان به پکې کامیابیږي او دوی په دې خبره باندې ډیر ډاډه دي. په بل طرف باندې د اوس چې کوم خبري غونډه روانه ده په دې کې شهباز شریف بلاول بوتو زرداری او مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته دا مشوره ورکړه چې ښه خبره ده عزتمن خبره ده چې تاسو په وخت باندې استعفا وکړئ ځکه چې په راتلونکو ورځو کې سبا کچرته دا عدم اعتماد ووت کیږي نو تاسو ناکام کیږي. ښه خبره ده مشوره موږ درکو چې تاسو مستعفی شئ. خو په بل طرف باندې لکه څنګه تاسو هم ذکر وکړلو حکومتي اعلی چارواکي یا ویاندان چې دی هغه دا وایي چې زمونږ اکثریت ته او مونږ به خپل ځای باندې ډډه ولاړ یو. او بل دا خبره هم دن اشخوتن با وزیر اعظم عمران خان وای چې دی با خپل هواد قوم ته خطاب کوي او په هغه کې دا خبره لتروسه پوری برسره شوې نه دي چې هغه با بنیادی کوم خبره کوي. خو څېړون کې دا وای چې دا تحریک عدم اعتماد او موجوده چې کوم سیاسي صورتحال دی پدې باندې با هغه خبره
تحریک عدم اعتماد باندې با کوم غونډه چې دا هغه سبا ربل شوې ده.
بالکل تحریک عدم اعتماد باندې چې کوم غونډه ده هغه سبا ربل شوې ده او سبا چې کوم ورځ ده دا چې کله په دینه مخکي په نوښتم مارچ باندې چې کوم د قومي اسمبلی غونډه شوې و په هغه کې دا اعلان وکړو او قومي اسمبلی غونډه وزندوله چې په یو باندې درشم مارچ باندې به د قومي اسمبلی غونډه کیږي او په هغه غونډه کې به د عدم اعتماد ووټ تحریک را مخکي کیږي او
په دې بحث کیږي. بالکل ګور ډیر زیاته مننه کدي کې څه نور تفصيلات راځي تاسو رو به هم راځو. ډیر زیاته مننه ل اسلام آباد د مشال رډیو همکار ګوهر میسودو چې په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه باندې چې اوس شیبه په شیبه بدلیږي د واکمن ګوند یو اتحادی متحده قومي مومنت له حکومت نه لارې جدا کړلې. وفاقي دوه وفاقي وزیرانو متحده قومي مومنت استعفا هم ورکړه او نن ماخوستن به وزیر اعظم عمران خان قام ته خطاب کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده ځکه چې په پارلمان کې دوی په وینا باندې اکثریت د لاسه ورکړې ده. خو حکومت وایي چې دوی به اخري دم پورې میدان نه پرېږدي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
نن سهار وختي وسلوالو په ټانک کې په اف سي ځواکونو برید وکړ چې سو ساته دوام وکړ. جګړه ختم شوی خو په سو ساته دزو کې درې وسلوال وړل شوی دي. امنیتی سرچینو مشال لوتی ویل چې په بریټ کې شپږ سرتیری وړل شوی او دویش جوبل دي، خو مقامی تنظیمي د وړل شوو امنیتی سرتیرو شمیر درې خوده. د بریټ زمواري تحریک طالبان پاکستان باندې لیدا نور حل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کیو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع کې لاول نن سهار په اف سی لائن کیمپ باندې بریټ کړای دی او د سالور ګنټې د دزونه بدلون په نتیجا کې د پوش پیج سرتیری وژل شوی دي او دویش نور پر هر جل شوی دي. او د ټانګ پولیس په مطابق بریټ کوي کی دروس لاول هم د دازونه په بدلون کې وجل شوی دی. د دغه پیشه په باراکشه د ټانک پولیس مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
دا بیګا د شپې 3 بجې دهشتګردو حمله کړو په اف سی کرا باندې، هغه کې درې د آرمی ځوانان شهیدان شوی دي او لس پکې زخمیان دي، او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوی دي. اپریشن چې کوم دی نو دا مونږه 7 بجې ختم کړی دي. حالات نارمل دي، علاقہ کلیئر، دہشتگرد چکمونو آغا خلاق، بازار اور ٹول ہر شیز حالات نارمل. سرچ اپریشن مونگا اوکا قوشا چکم ایف سی کلانا کم کورونو کم زیدی او پٹی دی پا گکرو کے پا ٹول لغم اوکا.
خوپا ٹانک چھے دے خفیہ ادارے سرا تعلق لارن کی و چارواکی دنم نوش ولو پا لاوج مشال ریڈیو تاویلی دی چھے دے ایف سی کیم بنے دے وسلاول بردکشے دے پا پوز پیش سر تیری و جل شوی دی او دووش نور پر ہر جلی شوی دی. ٹانک ایف سی کیم بنے دے برد زیمہ اوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر الاجلی و بیان کشے مانلی دو. پبل لوری 13 ورس دے سویلی وزیرستان دے ماکین مندیچ سیما کشے ہم اجدگار مال پنجب آجے نا پیجاندلی وصلاولے پا پوز سر تیریو بنے برید کڑائی دے او دے دوے گھنٹے دے دازونو بدلون پا نتیجا کشے دے پوز کیپٹن سعد و لانس نائک ریاض و جل شوی دی او تا نور سر تیری پر ہر جلی شوی دی. پا ماکین مندیچ سیما شہم پپوز دے برج زیماوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مان لیے دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی د سہار لنه ہو د مازیګر تر شپاگو پر دغو سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، پر شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15255 کلو ہرٹز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پیښور کې مذهبي عالمانو اتحاد متحده شریعت محض غوښتنه کړې چې په هر اسلامي هیواد کې باید د جنکو تعلیم د جاري ساتلو او د دوی ښه راتلونکي لپاره د لارې هوارې کړل شي او پرې بندیزونه ونه لګول شي. دا محض غونډه په پیښور کې پرون شوې ده او دا پکې ویل شوي چې هر داسې رسم لکه سواره او نور چې د جنکو د تعلیم په لاره کې خنډ دی باید مخنیوی وشي. د غونډې په علامه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د جنکو د سانوی سکولونو د تړلو په فیصله نظر ثانی وکړي. په پیښور کې د مشال اډیو خبریال دغه غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوې چې پکې د نورو خبرو یا تجاویزو تر څنګ پکې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه دې د زده کړو په غرض کولا وکړي چې پکې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاري وساتي. د مارچ په 9 د متحد د شریعت محض لخوا په دغه غونډه کې جاری شوي دغه اعلامیه کې زیاته شوي دوی ګڼي چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستۍ وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکۍ د تعلیم نه علاوه د ډیرو حقونو نه محرومه کیږي، ولې دغه حقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اوقافو پخوانی صوبایي وزیر قاری روح الله مدني هم شامل و. هغه په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پریښودل شي، ولې فرض په هیڅ ډول نه پریښودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیاوي تعلیم ته خنډان جوړ نه شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهېږم چې داس کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې.
دغه سه په خبر کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کې نو زه په دې تلاش کې مچې راغ عالم قبضه کې د کم کوسیږي چې موږ سره خبرې وکړو په دې باندې
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې مش د افغانستان ځینی عالمان د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران د جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فدورمان ډلې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو نه علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي په غونډه کې د صوبه اسمبلی ځینی پخوانی او ځینی موجوده زنانه غړي هم شامل وي راشد عرفت په تیر صوبه حکومت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي مشال ریڈیو سره په خبرو کې وو ویل
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے
دا وای افغانستان کے زنہ گنم چ پہر زنانہ پر بندیز لگی دی لوی خو زنی علاقی بوی زنی وجوہات پوی خو ہغه ل مقابلہ کول پکار دی خپل جن کو ته تعلیم ور کول پکار دی ہغه هنرمند جوړول پکار دی ہغه ته بیداری او پوها ور کول پکار دی چې پراتلون کی ہغه خیمین دی لونه او خویند ثابت شي زغوالم چې د زنانو تعلیم په هر حال کې پکار دی او دا په حکومتونو فرض هم دی
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے
دا مشال ریڈیو او زنینور رسنیو د خبرونو سرسم په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو ورستو په اول وار د شپږم ټولګي نه مخته تعلیمي ادارې د مارچ په درويشتم خلاصې شوې ولې د څو ساعته خلاصې دون پس یو وار بیا وتړل شوې چې د ریپورتونو سرسم هغه تل خلک او زده کوونکي په دوباره بندېدو ډیر اندېښمن کړي وختلې تعلیمي ادارې دی واپس کولاو شي د پیښور غونډه کې د کوټنه ورغله سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل تعلیم کې دینی وي او کې دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو
او طالبان به یی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قران او حدیث نافذو نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لار تقاضا هم دا چې دا سې کوم بندیز دی ونه لګي
چې سې کوئی پابندی نه لګای
طالبان نمورات په افغانستان کې واکمن طالبان او د لار نمورات اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی پوینه دغه لار په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړي دي د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوی اعلامیه کې زیاته شوی دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپل هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړیږي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاری وساتي د خیبر پختونخوا صوبی چیف خطیب او د متحده شریعت مها صدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې څنګه په نارینه باندې فرض دي دسی په زنانو فرض دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دی روایت دی زموږ مذهب دی داغه تعلیمات دی داغه په دایره کې دن نه دن نه لیکن تعلیم خو مسجد فرض دی او پای کې اس قسم کمپرومایز کول او کاهلی کول چې د دې اجازه نشته
دا غونډه په دوران د نارینه علماو نه علاوه د اسمبلی زنانه غړو او د خیبر پختونخوا صوبی صوبای وزیر ظهور شاکر هم خبرې وکړي د متحده شریعت محض لخوا جاری شوی د دریو پانو او یا صفاتو اعلامیه هم وړاندې شو چې ور باندې وار په وار ټول مقررینو بحث وکړو او ور باندې د دستخطونو هم وکړل شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو غواګې د خیبر پختونخوا په 300 ضلعو کې سبا بلدیتی ټاکنو دویم پړاو لپاره رائے چول کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه د ټاکنو لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي د رائے اچولو عمل به سهار 8 بجو نه تر مازیګر 5 بجو پورې دوام لري په سواد کې د بلدیتی ټاکنو لپاره سه حالې ځلې روانې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د مارچ په 1.5 نیټه د صوبې په 300 ضلعو کې د بلدیتی ټاکنو دویمه مرحله کې 28000 نه زیات امیدواران په مقابله کې دي چې پکې په 15 تحصیل کونسلو کې د میر او تحصیل چیرمن لپاره 655 امیدواران برخه اغستي د غرنګا د ملکن ډیویژن په 2 ضلعو کې هم د یو میر او 2 تحصیل کونسل لپاره سوات بردیر کوزدیر ملکن برچترال کوزچترال او شنګل کې 256 امیدواران په مقابله کې دي د بلدیاتی ټاکنو په اړه سوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر محمد ندیم خبریالانو ته ویلي چې د ضابطې مطابق تیاری مکمل شوی او سه روان دي.
او پولیس سټیشن هم جوړ شوی دی، پولیس سټاف هم اپوینټ شوی دی، پای کې مونږه د سنسیټیو های سنسیټیو نارمل هم کیټګرایزیشن کړی دی، پولیس سره انفارمیشن شیرډ دی، ارینجمنٹ حوالے سر ڈپٹی کمشنران تم گلی کلو چرتا سپ کم پولنگ سیشن دی پائے کی بجلی پائے کی دوبو واش رومز وغیرہ دے انتظامات اوکئی چی زمگا ووٹران راضی پولنگ اسٹاف یل تچ اگئی تسب پرابلم نہیں ویلو رس دکن لائٹس پکار دی کاؤنٹنگ پر ٹائم کی نو دا خو غٹی غٹی خبری دی دا خونگا برابر کڑی دی.
الیکشن کمشنر ندیم خان پا دغه محل ویل چې هر یو پولینګ سټیشن کې به د پولینګ عملین علاوه شپږ پولیس اهلکار لګول شي، کوم چې حساس پولینګ سټیشن دي هغه کې به نه پولیس اهلکار او سی سی ټی وی کیمرې هم لګوي. دوی ویل چې د اوټ په ذریعہ رائے ورکول د هر پاکستانی حق دی چې څوک هم دینه څوک بنه کوي یا سلوزنامه کوي، که هغه د ښځو په اوټونه وي او که د سړو، د هغې په ضد به د قانون مطابق سخته کارروایي کولی شي. دوی زیاته کړه چې د ضرورت په وخت به د پولینګ په وخت کې د پوز نه هم د امنیت ټینګ ساتلو لپاره مرستې اغستی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه کې
زوښ په کال نو مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ته تاسو غواګي د مینه مخ کې څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې سبا د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو لپاره رای اچول کیږي. په دې لړ کې په جنوبی وزستان کې هم تیاری مکمل شوې دي. د جنوبی وزستان چارواکي وایي د بدامنۍ باوجود په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره انتظامات په سم ډول ترسره کړي دي. په جنوبی وزستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری په کم ډول روان دي. تفصیل یې اشتیاق مسید په دې راپور کې راکوي.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو درشتم مارچ باندې د بلدیاتي انتخاباتو د پوره انتظامات مکمل کړي شوي دي. په دغې برعکس ډیپټی کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته وویل
موږ طرف نه د پولینګ سټاف ارینجمنت شوی ده، د ترانسپورټ او د سی سی ټی وی باندې شروع یو لک سهار یو د انفارچونیټ انسیډنټ د وجه نه شه ډیلی شو او کمپلیکیشن باندې پیدا شو، خو اوس د ډسټریبیوشن هم شروع
ڈیوٹی لگاولی دو پہاڑ پولنگ اسٹیشن بنے وہ دلاسنا تردولہ سے پورے پولیس زوانون وہ موجود بھی
سیکورٹی پلان حوالے سب زیادہ خبر کو مجھے 277 پولنگ اسٹیشن دی بٹول ساؤتھ وزیرستان کی دی لوکل گورنمنٹ الیکشن دپار آغا ٹول منگا مو سینسیٹیو ڈکلیئر کری یعنی انتہائی حساس نو ہر پولنگ سٹیشن دا پارا منگا 10 نبارہ کسان بمگا قدی بانے ڈپلائی کو پولیس دا دین علاوہ ٹول ساؤتھ وزیرستان چی کم دے دا پا دری غٹو سیکٹر کی ڈیوائیڈ دے وانا سر وکی دا دین علاوہ لد دا نو کم کے لوکل گورنمنٹ الیکشن پتے کی با اولنی ٹی ار رول پولیس ادا کی دا پولنگ سٹیشن دا ننا دا دی مونڈری وال نا گیا دا خلق دا ووٹر دا غدے لائنون دا دا پولیس ریسپونسیبیلیٹی دا دا سیکیورٹی ورکولو دا دا الیکشن چی کم پروسیس دے دا کامیاب ہول.
سباب پیو درشتم مارچ بنے دی سویلی وزیرستان سراب دی خیبر پشتونخوا اتلا سے ضلعوں سے وہ دی بلدیاتی انتخابات دوائم مرلک سے وہ انتخابات کیجی اور دی الیکشن کمیشن لطرفا دی دغی ضلع خلقے دی خپل ووٹ حق استعمال والے دی پورا دی سحر ہوتا با جنا دی مزدگار پنج بجے پورا ٹائم مقرر کرائی دائی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال لوی ته تاسو غوګی تاسو کول شي د مشال ټول خبرونه زمګ په پاړه اونیز خبرونه زنګړی سانګ دی هغه کې هم تاسو کتل شي او اوریدل هم شي په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوی دی ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور
د تحریک انصاف ائتلافي ګوند متحده قومي موومنت اعلان کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک په حق کې برائے چوي. د ام کیو ایم یو سیاستوال خالد مقبول صدیقی د خبره لک ساتمخ کې په اسلام آباد کې په هغه خبري غونډه کې وکړه چې پکې د حکومت مخالفو ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نو او جمعیت علما اسلام فی مشرانو موجود وو. ام کیو ایم وایي چې له پیپلز ګوند سره یې معاهده شوې چې د کراچۍ په ګډون د ټول پاکستان د بهتري لپاره به ګامونه پورته کوي. په ان حال کې ټاکل شوې چې وزیر اعظم عمران خان نن ولس دا وینا وکړي. د ټانک چارواکي وایي د افسیز واکونو په مرکز د وسلوالو بریدونو پایته رسیدلې دي چې څو ساعته دوام کړي. د ټانک ته پولیسو مشر وقار احمد نن رسنو ته وویل له څو ساعته جګړې پس درې بریدګر وژل شوي، خو د استخباراتي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شپږ سرتېري وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې. په پېښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې له افغان طالبانو غوښتنه شوې چې جینکو ته د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړي. د متحده شریعت محاذ په نوم دغه غونډه چې پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا دینی عالمانو په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په وضعیت جوړ کړی و. پکې د طالبانو له حکومت غوښتنه وشوه چې د جینکو د ثانوي سکولونو د تړلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې ښوونکي د دریو نورو جینکو لخوا وژل شوي. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو او چارواکي ډي پي او نجم الحسن لیاقت پرون ماښام په یو خبري غونډه کې ویل دا پېښه په انجوم آباد سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. پولیسو ویلي درې مېرمنې نیولې دي او د پلیخې پلټنې پیل کړې دي. د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو بیګا یو ښځه په خپل کور کې په ډزو وژلې ده. د جانیخیلو یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه بیګا شپې مخې ته راغلې چې تر 15 پورې وسلوال د یوې مرمنې کور ته ورننوتل او هغه یې وژله. د پیښې په اړه پولیسو لاسې نه دي ویلې. سبا له د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه چول کیږي او ملګري ملتونه وایي تر 30 لکه زیات یوکرینی وګړي پراخه هیواد د روس د یرغل په نتیجه کې بې کوره شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مو له ملي حمیرزاده واوریدو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځو. د پاکستان د خزانه وزارت چارواکي او د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي وایي دا مهال چې په ملک کې کوم سیاسي اړې غړې روان دي په لوی لوی خارونو کې مظاهری او لاریونونه ترسره کیږي او د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو ترمن د ټکر فضا جوړه شوې، د دې له وجې د ملک خرابه اقتصادي وضع لا نوره خرابې دي شي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت خبرداري ورکړې چې روان سیاسي کړکېچ د هیواد اقتصادي بحالۍ ته خطر پیښولی شي. د مارچ په 28 یاد وزارت په خپل ماهانه اقتصادي راپور کې ویلي چې په هیواد کې موجوده سیاسي حالات د نورو عواملو ترڅنګ د هغه هیواد اقتصاد ته یو مهم داخلي خطر دی. د راپور له مخه د حکومت او اپوزیشن اتحاد ترمنځ روان غیر یقیني سیاسي صورتحال دا مهال وار له مخه نازک اقتصادي حالت لپاره د لوی خطر ترڅنګ د وړي کچي اقتصادي پراختیا یا مایکرو اکنامیک ایکسپنشن کې عدم توازن رامنځته کولای شي. دا چې د یوې میاشتې نه روان غیر یقیني سیاسي صورتحال د اقتصاد په کومو برخو سمدستي اغیز کړی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامیک ډیولپمنټ یا پایډ سیډنکار ډاکټر محمد ناصر وایي
نو د انسرټنټی چې جوړ شي بیکاز اف پولیټیکل انسټیبلټی یو خدا ستاسو انویسټمنټ خرابوي، او ظاهر چې انویسټمنټ خراب شي نو ستاسو پروډکشن خرابېږي، او پروډکشن چې خراب شي نو امپلایمنټ چې دی هغه مسله جوړ شي او هغه د وجه انامپلایمنټ راشي. دویمه خبره ده چې د انفلیشن چې کوم ریزنز دي هغه کې د پولیټیکل انسټیبلټی ډایرکټ امپیکټ خو فلال نه، کله چې دا سټرایکس جوړ شي او روډ بلاک شي نو دې د وجه ټرانسپورټیشن مسلې جوړې شي. نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې په یوزي کې ټول چیزونه نه پروډیوس کیږي، یو شی د خونال تزي او بل شی کراچۍ نه پېښور ته برازي، ټیک شو ټول ټرانسپورټ د کی کنو اي کچ کله هرډلز جوړ شي هغه د وجه مختلف زینو کې شارټیجز کریټ شي او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ماهانه راپور کې کيو خو د هیواد په اقتصادي وضع د داخلي غیر یقیني سیاسي صورتحال د اغیز ذکر کړي، نو بل خو په خارجي عواملو کې په اوکراین د روسي يرغل لامل په روس د نړیوال مالی بندیزونو، په نړیواله کچه د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پټرولیم مصنوعاتو ترڅنګ د نورو شیانو د رسد په لارو کې خلل هم د ملکی اقتصاد لپاره خطر بللی. د پاکستان په اقتصادي صورتحال د خارجي اثراتو پاړه د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ سیړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي چې د نړیوال سیاسي او اقتصادي غیر مستحکم صورتحال اغیز ځکه ممکن دی چونکې نړۍ په ګڼ شمیر برخو کې د یو بل سره ګنډلې ده.
کلم چې داسې جنگ به وي او ستاسو ټریډ دغه چې هغه ودرېږي، نو به هر یو کنټری باندې دغه افیکټ راځي. خو په دې کیس کې زیات امپیکټ ځکه خطره ده چې کله دا جنگ سٹارټ شو، تاسو ته پته چې آئل مارکیټ کې د آئل پرایسز چیرې برتل سٹارټ شو، ٹھیک شو. هغې د وجې چونکه پاکستان یو آئل امپورټنګ کنټری ده، نو کله چې امپورټ د آئل قیمت زیات شي، نو ګورمنټ چیرې هغه نشي سسټین کولی، هغه خامخا هغه پرایس ٹرانسفر کوي خلکو ته، ٹھیک شو. نو هغې د وجې چې کله آئل پرایسز انکریز شي، نو تاسو ته پته آئل پرایسز کې استعمالیږي، هغې د وجې به قیمتونه خیجی. او گورنمنٹ دې ټیم کې کوشش کوي لکه سبسډي ورکړي، خدا به ډېر لانګ ټایم پورې دی لپاره پاسیبل نه چې پرایسز زیاتیږي او دغه سبسډي پیمانه ورکول شروع کړي، دا به الټیمیټلی پرایسز زیاتیږي او انفلیشن راتلو خطر راتلو.
د مارچ په شلمه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د یوې خبري غونډې پر مهال داوه کړې وه چې د نړیوال مالیاتي فند سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات حتمي شي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز اقتصادي خبریال مهتاب حیدر د دې تعطل تر شا سبب موجوده داخلی سیاسی صورتحال یادوی.
آئی ایم ایف کا سٹاف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اس حکومت کے خلاف اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے.
دو آئی ایم ایف چاروا کی اس گوری چې کده وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شي او موجوده حکومت سره یې چې په کومو شرطونو لوزنامه شوی ده، ممکنه ده راتلونکي حکومت هغه شرطونه ونه مني. اوس چې دا سیاسی ترانزیشن مکمل شي، نو هله به آئی ایم ایف معاملات حتمی کوي. بلخوا د دې سیاسي شخړې له امله د سٹیټ بینک د شمیرو له مخه تر مارچ 13 پورې 8.98 میلیونه ډالر د زر مبادلې په ذخیرو کې کمښت هم راغلی دی.
د مهتاب حیدر په خبره په داخلي توګه د غیر مستحکم سیاسي صورتحال لامل سرمایه کار او د اقتصادي چارو فیصله سازي ادارې د ویټ اینڈ سی یا د انتظار او کتو برخورد خپل کړي، او تر کومه چې د روان سیاسي کړکیچ سهل نوي راوته تر هغې پورې به دوی انتظار کوي. د زیاتوی ظاهره خبره ده چې د انتظار په دې دورانیه کې اقتصادي حل ځلې د جمود سره مخ دي چې په نتیجه کې سرمایه کاری کمې ده او ګرانی زیاتې ده شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارٹ ویوز 2113 15315 او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوتا تاسو غوږی. د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د هړتال باوجود حکومت د کوټې په ګډون د صوبې په یو شمیر سرکاري هسپتالونو کې او پی ډی ګانې خلاصې ساتلې دي، خو په دې څنګه کې د ډاکټرانو د نه موجودیت له وجې عادي ناروغان له ستونزو سره مخامخ دي. بلخو حکومت ډاډ خوولي چې په هسپتالونو کې د ناروغانو د کتنې او درملنې چارې به ډېر زر سمې شي. نور تفصیل له کوټې نه د بشار ریو همکار ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت لخوا د ویورز لمخه اعلان سو چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د پیر د ورځې څخه په ټولو سرکاري اسپیټالو کې او پی ډیز او د ایمرجنسي څانګې پر تخلاص کړل شي. که څه هم اوس د کوټ په سیول اسپیټال کې یا سیوی څانګې خلاص شوې دي، لکن هلته نن دویم ورځ هم ډېر ډاکټران نه حاضر چې لامل زیاتره عادي ناروغان د مشکلاتو سره مخ او د حکومت څخه د ډاکټرانو په سمه توګه د مریضانو د علاج په خاطر خاطر د کښېنولو غوښتنه کړې ده.
زما نوم محمد شاه علي. بالکل علاج نشته، یو هفته مخکې راغلی ولم. ما دلته ورور دی اکسیډنټ کړې و، ډېر خوښ دی، دامه خداګر دی سره ماتې وې. نن دریم چکر دی زموږ د کل عبدالله صدر دی زه پورې لګوو. خالي د موټر والا 15000 روپۍ کرایه وړې ده. زه بالکل مسکین غریب سړی یم، چې دلته نه ډاکټران شته نه شی شته. اوس و ما ته وایي چې پرایویټ ته ولاړ شه، په پرایویټ کې شته، دلته نشته.
زما نوم نورالله دی. علاج د پاره د لی د ارتوپیډیکس د پښتون باغ سره غله ډاکټر خو دغه دې نسته. موږ هم دی ولاړې نه یو ځای له ورس واغله چې ورس وای ډاکټر نسته نه دی، کسره نه کیږي شی نه کیږي.
زما نوم دی عبدالفقار. به دا څه ولس پټال شي د غریبانو لپاره دی، یو دیګر پرایویټ نه سي خپل کاروبار سیستم برابر کړی. نو د موږ حکومت څخه خواست کو چې د خلاف سخت قانوني کاروایی وشي، ورنه ډاکټر نه خپل خپل کارونه شروع کړي چې کم سم خلک
خود ځوان ډاکټر د اتحادیې له خوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې تر څو حکومت د دوی نیول سوي غړي نه وي خوش کړي، تر هغه وخت پورې به دوی د حکومت سره و خبرو ته غاړه نه ږدي. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي ډاکټر محمد خان ترین وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به و استعفاګان ورکولو ته اړ شي.
زموږ مذاکرات بار بار حکومت سره سیو، د موجوده حکومت او تیر حکومت دواړو سره زموږ مطالبات ټول جنوین منل سوي وو، او زموږ سره دا کول سوي وو. زموږ د ډیمانډز به ټولې نوټیفیکیشنز راوباسي، او موږ ته خواسته وو چې د خپل هړتال ختم کړي. موږ هړتال ختم کړي خو زموږ یو نوټیفیکیشن هم نه وصلو، نو مجبورن موږ یو بیا ریډ زون ته ولاړو. دوریز موږ شل ډاکټران ونیول سو، او په دا دویم ورځ موږ پر مرکزی کیمپ په سیول هسپتال کې د پولیسو چاپا وول سوله، او 15 ډاکټران گرفتار سو کوم چې په جیل کې دي. موږ په ګرده صوبه کې سرویسز بند کړی دي، دراغو پر به دا سرویسز بند وي چې درڅو پر موږ ډاکټران نه وي راخلاصوي.
په دې ترڅ کې مکله په کوټه کې د روغتیا د صوبایي سکتر نورلک بلوس سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو د غوښتنو سمري د منظوري لپاره و وزیر اعلی ته لیږدولې ده، چې منظوري به د کابینې په غونډه کې ورکول شي.
ټیم ډیمانډز ته نوکریان دي
د ډاکټرانو درې غټي مطالبې وي چې حکومت ورسره منلې وي. هغه کې دوی د نوکریانو غوښتنه کړې وه دغه نوټیفیکیشن به د محکمه خزانه له لوري کیږي. دغه ډول یې په تنخواګانو کې د زیاتوالي خبره کړې وه، نو دغه منظوري به د کابینې په غونډه کې ورکول شي. نوموړي زیاته کړه چې په کوټه کې بولان میډیکل کمپلیکس، شیخ زید اسپتال او بنظیر اسپتالونه په بشپړه توګه خلاص شوي دي، او ډېر ژر به د کوټ لوی اسپتال یعنی سیول اسپتال کې هم وضع سم شي. یادې وي چې د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی، او دوی غوښتنه کوله چې حکومت په سرکاري اسپتالو کې د دوایانو ترڅنګ نور مشینان برابر کړي چې دوی په ښه توګه د ناروغانو علاج وکولی شي. خو حکومتي چارواکو په بار بار ویلي دي چې دغه احتجاج یوازې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او نورو زیاتی ګټو د پورته کولو لپاره کیږي، خو ځوان ډاکټرانو همیش دا خبره رد کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې او د حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلو له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وای حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او هغه دې پوره کړي، او حکومت بیا وای چې مناسبې غوښتنې یې منلې دي او پوره کولو لپاره مالي توان نه لري. د هړتالونو له کبله په ځانګړې توګه هغه خلک زیات ځپل شوي چې د غربت له وجې په شخصي روغتونونو کې د علاج وس نه لري. دوی وای د صوبی سیاسی ګوندونو باید په دې مسله دلچسپي خودلې وي او سهل رئیس ته وي. نور تفصيل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه لخوا هړتالونو د صوبی هغه غریب ولس ډیر زورولې دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپل ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وای هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني، او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکو جانان کاکړ یو لهغه غنښ میر خلګو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالون لکبله زوریدل دي. دی وای د لورلای په روغتون کې د سانتیاو نشټوالي لکبله یا ناروغان کوټی ته وړي وو، خو هلته ور باندې هړتالونه پیل شو.
په کوټه کې زما مریض اډمټ وی، او ما دوه نیمه میاس د لیټر کې د غبات سي د ارتالونو شروع سول در موږ دې ته مجبور کولو چې موږ لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پور ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پور هم پیشنټ سي دغه په ملتان کې اډمټ دی، او موږ ته بيخي ډيري پریشانياني جوړي کړي. خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی، ډاکټران هم ظلم کوي، دا ټیم کې جولټي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هرتالونه پردی کیږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نسته او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غوښتنو منلو ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خیستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادی مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسي مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ او د صوبایي اسمبلۍ غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړي دي. د ده په وینا ډاکټران له خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسئله دا ده چې د تنخواه په زیاتېدو ده، نو په هغې کې د هغوی د اقدار د ګورنمنټ هم ویلي دي چې د هغې د اقدار دي ګورنمنټ صرف دا وایي چې له مصر هغه دومره پیسې لکه دا چې جوړېږي موږ دا ټول په یو وار نه شو ورکولی، لږ به وسرکوو لږ به بیا ورکوو، خبره په دې ځای مانا ده کار دی چې دا دواړه خواوې سره دغه شي لږ دوی ورکښته شي لږ هغه راپورته شي نو دا مجلس به سره خلاص.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر قهار ودان وایي دوی اوس د ډاکټرانو د غوښتنو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې پخوا د ډاکټرانو شخصي غوښتنې زیاتې وې، خو اوس یې د ده په وینا د دوی په هلو ځلو ولسي کړې دي.
هغه مسایل چې کوم ډاکټرانو خپل مطالبه کوي چې زموږ الوسونه راځات کا زموږ څنګه ملي هم پارټي د دې سره خپل مجلسونه چې بابا څنګه شان چې دا یو باقي څوک کوي دا سي خبر چې دا ولسي شي ولسي سره ملګرتیا وکړي لہذا و بیا موږ په دې ګرد دغه چې دا د خپل شروع کې په کار دي چې ایمرجنسی کار نه بندوي هسپتال تر ازي فلانې شي کوي احتجاج چونکی اسنشل سرویس دی اسنشل سرویس خیال وساتي مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټرانو سره هم کول او د دې سره موږ هم کول د سرکار سره بیا خپل
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلی وي. د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 15 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي، خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لري تاسو غوږی د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو باوجود په قبایلي ضلعو کې خلک د تعلیم، صحت او نورو چارو کې له سهولتونو بې برخې ژوند تیروي. دوی وایي حکومت هغه ژمنې نه پوره کوي چې له انضمام وړاندې یې کړې وي، خو د واکمن طریق انصاف ګوند غړي بیا وایي که څه هم انضمام شوي خو د ټولو ژمنو پوره کېدل به لا وخت غواړي او د خلکو ستونزې به په وار وار او څوکه څوکه هواري شي. نور تفصیل فرحت شینباری رکھوی.
2019 مارچ میاشت کے صوبائی و وفاقی حکومت کے بیلی ضلعوں لپارا لسکلن سماجی اقتصادی پرمختیائی پلان تیار کرے وو او دیلاندے ہلتا سالانہ 100 ارب روپو خرچ کولو اعلان کرے وو او دیل پارا پو ٹولو کے بیلی ضلعوں کی د ملگر ملتون ادارے یو این ڈی پی پمرستا مشاورتی غنڈ ہم شوی وے چھ قبائلی ولس لپارا دا سے منصوبے تیار کرل شی چھ دا جون میار اور سرا خشی او د ملک د نورو ضلعو د خلکو سره برابر کړي. خو قبائلی ولسوائی په دې پرمختیایی پلان باندې عمل ونه شو. د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حکومت په قبائلی ضلعو کې ډېر غونډې وکړي خو لس کلن پرمختیایی پلان ته یې عملي جامه ورنه کړه.
حکومت دې ته نه ده تیار چې په قبائلی علاقو کې ترقی چکم پلان دے اغیتا عملی جامع ورواچوی. تعلیمی اداری نشتا، یعنی تا سوچو کا چی دا باجاور نوانا تر وزیرستان پور یو یونیورسٹی نشتا دے، التا میڈیکل کالج نشتا دے، التا انجینئرنگ کالج نشتا دے، دا سی علاقی دے چلتا پریمری سکول نشتا دے، دا رنگ دے صحت دیرے غٹے مسالی دے چلتا پکار دا چی بیچوز جوڑ شی، اسپتالونا جوڑ شی، التا ٹکنیکل انسٹیٹوٹ پکار دے چی اغو ہنرز دا کی او بیاود اغیب بنیاد اغا زوانان اللہ کرزی ویر کی دے سیکورٹی مسالہ دا. نو دمون خو دا غختنه دا چې حکومت زر تر زر په دغو علاقو کې خپل چکمه وادي کړی دی، وادي مطابق دی خپل کارونه سر ته ورسوي چې الته محرومي ختم شي.
خیبر نه د واکمن غوند تحریک انصاف مشر او د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پرده وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی خو مکمل شامل دل به وخت اخلي. تروسا د رقبے او آبادی په لحاظ ورته فنډونه نه دی ورکړل شوی خو هیلمن یو چې حکومت برا سره خپل وعده پوره کړي.
چکم انزمام دی دا د لسو کالو یو پروسس دی چې پدا کې به مکمل کیږي. کزه دا ویم چې ترنن پورې مونږ پورا تور باندې زم شوی نیو نو زب غلط نوم زکه چې تر اوسه پورې مونږ د مونږ د قبایلی ضلعو چې کومه آبادی ده یا رقبه ده تر اوسه پورې وفاق د اغه په حساب باندې صوبې ته مونږ نیو زم کړی چې د اغه په حساب مونږ ته ترقیاتی فند یا مونږ چې کم په ان اف سی وارد کې کم شیر رسیږي چې اغه ملاو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د فائنانس یا مالیاتو اداره وایي چې په 2022 کې قبایلی ضلعو لپاره د سالانه پرمختیایي پروګرام یعنی اے ڈی پی په مد کې 40 ارب روپۍ او اے آئی پی په نوم پروګرام کې 14 ارب روپۍ مختص شوي او دې لاندې به پکې پرمختیایي کارونه ترسره شي. فاټا په 2023 کې د 15 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوي او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام غځول شوی او ولسته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي هم ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوتا تاسې غوږی د افغانستان ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې سکالې د نارنج اګل دودیزی مشاهیري او میلې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او زیاتوي چې پر مشاهیري سربیره به په کې ورزشي لوبې، سټیج ډرامې او وطني تودیلات هم نندارې ته وړاندې شي. چارواکو له شاعرانو غوښتي چې خپل شعرونه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امریت ته وسپاري، خو شاعران بیا له چارواکو غواړي چې دوی دې پرې خودل شي چې خپل آواز په ډاډه زړه خلکو ته ورسوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
تاکل شوی چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله د حمل په لسمه نیټه چې د مارچ له 1.5 نیټې سره برابر ده په شیرزی لوبغالی کې ترسره شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې دا ځل به په نارنج ګل مشاعره کې د ورزشي لوبو او سټیج ډرامو نندارې او د وطني تولیداتو نندارتون هم پرانستل شي. د دې ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وایي په مشاعره کې به پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له نورو ولایتونو او خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران برخه ولري. نوموړی وایي
دا مشاعره چې دودیزه مشاعره ده هر کال تر سره کیږي. تدابیر مو د تیر کال انشاءالله موږ سره کارخانه ولیدي، یو خو ولسته دا ډاډ ورکوي الحمدلله. امن اغلی دغه مشاعره ته د لري لري ولایتونو نه ناتخوانان لیکوالان ادیبان شاعران نزی همدار استر څنګه د کوز پختونخوا نه به شاعران نزی نو سکل به انشاءالله موږ ورزشی نمایش پدې کې وړاندې کوو. همدار کوم نندرتون مو پکې وی دا یو میله هم د پدې کې چې پدې کې موږ داخلي تولیدات سومنه دي ټول لیدونکو ته موږ دا وړاندې کوو.
په نارنج ګل مشاعره کې د شعر ویلو لپاره له شاعرانو غوښتل شوی چې خپل شیرونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیرت ته وسپاري. خو یو شمیر شاعران به وایي چې د یاد ریاست دا غوښتنه د دوی د شیرونو د سانسورولو په معنا ده. په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر مشر زیاودین احمدمل وایي شاعران دې پرې خودل شي چې د خپل زړه واس خپلو اوریدونکو ته ورسوي.
نارنج ګل مشاعره متاسفانه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې همدغه سیاسي رنګ یې اخیستی، باید د سیاسي رنګ نه راووځي. د شاعرانو غوښتنه دا ده چې د افکارو تبادله پکې وشي، سانسور پکې نه وي، هر سړی دې د خپل فکر اظهار وکړي. یوه غوښتنه دا ده د هغو شاعرانو چې هغه شاعران دي چې دغه مشاعره باید هنري وي.
خو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي ایس شعر نه سانسوروي، خو د هغه شعر مخنیوی کوي چې ټولنې ته په زیان وي. فرهنګپال اصرار حسنزی هم د دې پلوي دی چې په نارنج ګل مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اصلاح په موخه لوړان دی وکتل شي.
د شاعرانو شعرونه او لیکنې پر دې موخه باندې لیدل کېږي تر څو د اسلامي افغاني او کلتوري ارزښتونو خلاف نه وي، او یا پکې بعضې داسې پیغامونه او موارد نه وي موجود چې هغه دلته د دغه ارزښتونو سره پر ټکر کې راځي. ښه خبره ده چې اندازه دې ولیدل شي.
د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د نارنج ګل مشاعرې د خط سراوی لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو خبر ورکړي، او یادو کمیټو ته یې دند سپارلې چې د نارنج ګل مشاعری امنیت، نظم او یو شمیر نورو برخو کې لازم اجرات ترسره کړي. د ذکر وړ ده چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله له اوږدو کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د پسرلي په موسم کې نمانځل کیږي، خو په دې وروستیو شلو کلونو کې له دې مشاعرې څخه په الهام اخیستو په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغه سیمو د موسمي ګلونو په نومونو ترسره کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
تاسو د مشال اړین وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښی بوتل رسیدلی سوشل پیپی کې پاتې چې ملي مرزاته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د واکمن تحریک انصاف ائتلافی ګوند متحده قومی موومنټ اعلان کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک په حق کې برایا چوي. د ایم کیو ایم یو سیاستوال خالد مقبول صدیقی دا خبره لږ ساتمخ کې په اسلام آباد کې په هغه خبري هونډه کې وکړه چې پکې د حکومت مخالفو ګوندونو پیپلز پارټی، مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام فی مشران هم موجود وو. بلخوا ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن لست وینا وکړي. د ټانګ چارواکي وایي چې د ایف سی ځواکونو په مرکز د وسله والو برید کې چې یو سو ساته دوام کړي دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن مشال ریډیو ته وویل له سو ساته جګړې پس درې بریدګر وژل شوي دي. خو د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل په دې جګړه کې شپږ سرتیري وژل شوي او دوه ویشت نور ژوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی د حملې مسؤلیت په غاړه منلې. په پېښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې له افغان طالبانو غوښتنه شوې چې جینکو ته دې د تعلیم حاصل
حاصلولو اجازت ورکړي. د متحده شریعت محاس پنوم د غونډه چې پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا دینی عالمانو په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په وضعیت جوړ کړي وه. پکې د طالبانو له حکومت غوښتنه وشوه چې د جینکو د ثانوي سکولونو د تړلو پریکړې ته دې بیا کتنه وکړي. د ډېره اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې ښوونکي د درې نورو جینکو لخوا وژل شوي. د سیمې د پولیسو او چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماښام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. پولیس ویلي درې مېرمنې نیولې دي او د پیښې پلټنې پیل کړي. د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو بیګاو یو ښځه په کور کې په ډزو وژلې ده. د جاني خېلو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویل چې بیګا تر 15 پورې وسلوال د میرمنې په کور ورننوتل او هغه وژله. د پیښې په اړه پولیسو لاس نه دی ویلې. او ملګري ملتونه وایي تر 300,000 زیات یوکرېني وګړي په هغه وخت د روسي يرغل په نتیجه کې بې کوره شوي دي.
هم دې سره سستا سو قربا ګلیاز د خبرونو وایند ملي حمیرزاده ټکنیکی همکار ساکر مری او د مشال اړیو نور همکاران له تاسې اجازه غواړو. سبا مې هم د مشال اړیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو پرونی په باور خما خام بلل خوشاله اوسئ. په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو په خیال ساتئ.